السلام علیکم. ساعت 10 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د طالبانو په منځ کې د مشرتابه په سر د اختلاف د هوارولو لپاره هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې او خبرې ناکامه شوې دي. په دې او ځینو نورو موضوعاتو د راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو مخکښې شزي او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه مخکې د خبرونو نوبت دی سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت د په مشرۍ تللي پلاوي طالبان ته د ډنډغوري ولسوالۍ سپارلې ده. په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار جناقال کوزي د فرحې په مراسمو کې برخه واخیسته. او کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یو کال کې به لس زره سوریې وال په ناغوښتن کې ومني. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت د په مشرۍ تللي پلاوي طالبان ته د ډنډغوري ولسوالۍ سپارلې ده. ګلاب منګل ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې یو سند د قومي مشرانو او د بغلان د محلي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی او په هغه سند کې قومي مشرانو حکومت ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو فعالیت به اجازه نه ورکوي.
دغه سند اول د بغلان د ولایتي ادارې او د ډنډغوري د سیمې د لسو کسو قومي مشرانو ترمنځ امضا شوی دی، نه د طالبانو ترمنځ. د ولایت لخوا، د ولایتي ادارې لخوا والي، امنیه قومندان، د ملي امنیت لوی رئیس، همدارنګه د ولایتي شورا رئیس او د سولې شورا رئیس امضا کړی دی.
ګلاب منګل ازادي نموړي ول چې په سند کې د طالبانو لاسلیک نسته او په نهه ماده کې راغلي ک طالبان بیا په ډنډغوري کې فعالیت پیلوي حکومت به په وړاندې عملیات کوي. شاغلي منګل زیاته کړه چې په ډنډغوري ولسوالۍ کې له دریو میاشت راهیسې جګړه و او خلک مجبور سول چې له محلي چارواکو سره داسې سند لاسلیک کړي. په ننګرهار کې د ختیځ ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواشاد جنقال کوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه مراسم د جلال آباد په امیر شهید بن جامع جماعت کې تر سره سول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمې مراسمو ته په خپل خبرو کې ول چې شاغلی علي کوزي د نورو ژورنالیستکو فعالیتونو ترڅنګ د ازادي په سپو کې یا در امواج ازادي پروګرام په مرسته د افغانستان روانو ستونزو ته د حل لار لټوله.
د چیرته در امواج ازادي او د ازادي په سپو کې کوم برنامه به ته وړل د 2 ساعت برنامه د اهلي خبره او خلکو سره د افغانستان په معضلاتو خبرې کولې. افغانستان اوسنۍ ستونزې ربړی ته یو حل مناسب لار راکوله.
د ازادي راډیو تجربه کار همکار جنقال کوزي د تیرې سیشن په شپه د اوتریش او پلازمینې ویانا کې د سرطان ناروغي لکبل ساور کړه او مړې د جمعې په ورځ د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د هغه په پلرنۍ حاضرۍ کې خبرو ته وسپارل سو. د هغه پر مړینې ګڼو نورو سازمانونو، ادارو، چارواکو او بنسټونو هم خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي افغانستان په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو پر جوړولو کار روان دی. په وروستیو کې اروپا ته د کډوالو د تګ بهیر پراخسوي چې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د هیوادونو ترڅنګ له افغانستان هم په زرګونو کډوال پکښې دي. زیاتره افغانان په قاچاقي لارو ځانونه اروپا ته رسوي. سید حسین عالمی بلخي ازادي راډیو ته وویل چې دا قوانین تر کار لاندې دي او ژر به تصویب شي.
قانونی در حال تصویب است. قانون مبارزه با اقتصاد
دی وای دا قوانین د تصویب په حال کې دي. یو د انساني قاچاق او اقتتاب په وړاندې د مبارزه او بل د کډوالو د قاچاق د مخنیوي د کډوالو او رسیدونکو چار وزیر دغه راز د کورنیو بی ځای سو د ستونزو د حل لپاره د یو کمیټې د جوړیدو خبر هم ورکړ چې ځینې ملي او بهرني بنسټونه یې غړي دي. سید حسین عالمی بلخي وایي دغه کمیټې خپل کار پیل کړي او سر کال به هم د ژمی پر مهال دغه بی ځای سو ته د مرستې رسونې چارې تنظیم کړي. د هلمند د والی ویان وای په کجکی ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ درنې جګړې سوي دي. د هلمند د والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ټول تازه د افغان فوجان سیمې ته رسیدلی او هغه پوسټې هم بیرته له وسلوالو نیول سوي چې افغان قوا ورڅخه شاته کړی و.
خاص کتاب هغه ځای کې تللی درسې دي دي فعلا هغه کوم کوم ځایونه کې چې اکادمیشنی شوی او هغه د ډېرې پوسټې چې هغه کې اکادمیشنی شوی دي ته د افغانستان کې ځکه فعلا په خپل لول کې کوي او فعلا په هغه ځای کې خاص کتاب له خوا عملیات روان دي مرجوب له مخالفینو ته واوښته ده افغانستان کې ځکه تقریبا د لاس شاوخوا کې ټپیان لري
تر دې مخکې د هلمند والی ویلی وو چې په کجکی ولسوالۍ کې د درې ورځنۍ جګړې لکبل غن وسلوال او جلسوي دي د هلمند چارواکو د موساکله ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړی دی بیا هم شرغلست کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکو وکال کې به لزر سوري کډو سوری په ناغوشتن کې ومني د کناډا حکومت پرونه ول چې د سوری کډوالو د منلو شرایط اسانه او نور له هغوی څخه دانه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له لارې خپل وضعیت ثابت کړي کناډا ګمان کوي چې د مخکنی اټکل خلاف په 15 میاشتو کې لزر سوری اول په ناغوشتن کې ومنل سي پر دې سربیره کناډا ژمنه کړې چې د وزیر عراقي کډوال به د سش کال تر پای ومني تیر اونۍ کناډا ول چې د سوری کډوالو کمپونو ته به سل میلیون ډالر بشری مرسته ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرونول واشنگتن د روسیې لخوا د سوریې ته د تاکتیکی الوتکو پر لیږلو اندیشمن دی جان کیری چې په لندن کې ل خپل برتنوي سیال کلیپ هومن سره تر بحث وروسته یو کانفرنس ته خبري کولې تایید کړه چې د روسیې جوټ الوتکی د امریکا او متحدانو پوځي ځواکونو ته خطر پیښولای شي امریکای چارواکی وایي روسیې وړ مورد څو ساعت وروسته له هغې لږ شمېر جنګي الوتکې د سوریې هوایي اډې ته ولېږدولې چې د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو ترې وکال له زیاتې مودې وروسته په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې جان کیری پرون وویل په څرګنده د داسې الوتکو حضور چې په هوا کې د جنګ ظرفیت لري او له ځمکې څخه هوا ته ویشتل کېدونکي میزایل جدي پوښتنې ولاړوي روسیه وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده خو واشنگتن اندېښنه لري چې روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د غشتلې کولو لارې غواړي د سوریه کورنۍ جګړه وغځوي په قزاقستان کې چارواک پرنول چې په کاسپین سمندر کې د پوځي تمرینات پر مهال د خپل څلور سرتیرو د ډیبېدو مسأله سیړي د قزاقستان دفاع وزیر پرون اکټوا سمیته چې ورن ورځ دغه پیښه پکې شوې و سفر وکړ په همدې حال کې د قزاقستان پوځي څارنوالي وای د دوه سرتیرو د وژنې پاړې سیړنې پیل کړې دي د دوه سرتیرو د ډیبېدو علت د تمرینات پر مهال تیر وطن شودل سوي ده او د روسیې د شمال ویدیز د کومیسمی والي د درغلي او د وی جنایتکار ډلې د ساتلو په تور ونیول سو پولیسو پرن د کومي والي او اتلس نور تنه ونیول د پلوټین کمیټې د ویان ولادي مارکین په قول ویل سوي چې د نیول سوي والي په مشرۍ جنایتکار ډلې غوښتل په غیر قانوني لارو په غیر قانوني لارو دولتي جایدادونه غصب کړي د خبرونو پای
لاس پجی او ته دقیقې شوې تاسو ازادي رادیو اورئ د مشرتابه پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره د طالبانو ترمنځ خبري ناکامه شوې دي پراتونکو تو میاشتو کې بعد افغانستان لاري د ترکمنستان د غاسو د پایپ لاین تر پروژې کار پیل شي
د دې پایپ لاین په ټول بخښه کې پروژه او د کار زمینه مساعدتیک دو افغانانو پاره
وستوالو طالبانو د کنر د چپی دری شونزی بند کریدی
طالبان ویجی دا بندی رو دانم اگه نمانو خلا زن دا حکومت دیگه نو ویجی رو دا منگ نمانو زا تعلیمی دا منگ بند کلید
د فرا ولایت د بندری بازار دکاندارانو د اعتصاب په دو دکانونه بند کړي
د ورځې په میلیونو افغانۍ د دې بازار شه د بندول سره د حکومت تاوان دی
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي دوام کوي په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ د وسلوالو طالبانو د نوی مشر او ناراضي قومندانانو ترمنځ خبري ناکامه شوی او دغه ډله شای پر دوو برخو وبشل شي. د رويټرز خبري اژانس د یو راپور پر اساس په پرونی خبرو کې د طالبانو نوی مشر ملا منصور هڅه وکړه دغه قومندانانو او طالب مشان خپل ملاتړ ته ور وبولي، خو په دې کار کې ناکامه شو. کارپوهان وایي له دې سره شاید د سولې هغه خبرې ناکامه شي چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پیل شوې وي، خو د سولې عالي شورا وایي د سولې خبرو ته لا هم هیله شته. په دې اړه سالم محمد صالح جزئیات اوروي.
د وسلوالو طالبانو یو ویاند پرون ویل چې دوی شایي پر دوو ډلو سره وویشل سي، ځکه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ملا محمد عمر له مرګ نه وروسته د نوی مشر پر ټاکلو تازه خبرې ناکامه سوې. رويټرز اژانس لیکي د طالبانو ترمنځ د درز ایجاد شایي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم له ځنډ او خنډ سره مخامخې کړي. د سولې لومړی پړاو خبرې په پاکستان کې سوي، خو دویم پړاو خبرې چې د جولای میاشتې پر یو دیرشمه په پام کې وي، وروسته له هغې وځنډېدی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې د وسلوالو طالبانو خپل منځي اختلافات دي د سولې خبرې او مذاکرې ټکنې کړي.
طبعا دوی په دې باندې مصروف دي چې څنګه خپل دغه اختلافات ختم کړي، بیا د سولې لپاره د یو ادرس نه دی کار وکړي. فکر کوم چې دغه ستونزه شته یو وخت باخلي، ولی د دې د معنا نه ده چې د سولې خبرې به ودرېږي او یا به دوی سولې ته بالاخره مادګي ونه کوي. یعنی سولې دپاره هڅې د بل هر وخت نه لا زیاتې هڅې په کار دي چې موږ د دغه جنګونو مخه ونیسو. نوي مسایل چې را پیدا کیږي افغانان په وحدت سره د دې مقابله وکړی شي.
په وروستیو کې د سولې عالي شورا او یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ شاید د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل سي. د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر کړکیچ وروسته له هغې پیدا سو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د طالبانو د غورځنګ د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان کړ چې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. وسلوالو طالبانو د ملا عمر مرستیال ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د وسلوالو طالبانو ګڼ قومندانان او مشران ځکه په غوسه دي چې ولې ملا منصور د ملا عمر د مرګ خبر له دوی څخه دوه کاله پټ ساتلی. دغه ناراض قومندانان ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني. د ملا منصور د مخالفي ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویل چې د ملا منصور او ناراضو طالب قومندانانو ترمنځ خبرې ناکامه سوې. ملا نیازی ویلي موږ دوی میاشتې ملا منصور ته انتظار وکړ چې په وضعیت ځان پوه کړي او د مشرتابه له مقام څخه د لاس واخلي. پریږدي ژدي چې د طالبانو عالي شورا نوی مشر د رایو پر اساس وټاکي، خدای په دې کار کې ناکام سو. ملا عبدالمنان نیازی رويټرز اژانس ته ویلي د طالبانو ناراض قومندانان به د ملا منصور پر ډله بریدونه نه کوي، بلکې دوی به هم په افغانستان کې پر افغان حکومت او بهرنیو متحدانو خپل بریدونه تنظیم کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ شخص آزادی رادیو اوري لاس په جاو د هر لاس دقیقې شوې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې د ټاپي پروژې عملی کارونه به د روان میلادي کال په وروستۍ میاشت کې پیل شي. دا او شاه سبا خبري اعلان ته وویل افغان پلاوی د ټاپي پروژې په اړه مهم موافقه تر رسیدلې ده. په دې اړه نور جزئیات د ناجي صاحب په دې راپور کې ووري.
ټاپي پروژه چې د سیمې په کچه لسترو پروژو شمیرل کیږي عملی کارونه به یې د روان میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. د قانونو او پټرولیم وزیر داوود شاه سبا وایي چې د موافقه ترکمنستان ته د افغان پلاوی د ورستي سفر پر مهال شوی چې د مالی وزیر په مشرۍ ترسره شو. خغلی سبا د پلاوی له نورو غړیو سره د شنبه په ورځ د دې سفر په اړه معلومات ورکول، ویل چې د ټاپي پروژې په برخه کې ټولې ګټې په پام کې نیول شوې دي.
خوشبختانه له خبر وروسته نتیجه دا و چې ان شاء الله د ټاپي پروژې عملی کارونه عملا د روان کال په دسمبر میاشت کې به پیل شي. کوم اندیشنې چې افغان لوري درلودې هغه ټولې مطرحول او حل شوې دي، چې له هغه جملې څخه امنیتي مسایل، استملاک، د کارګر ترینینګ، د افغان کارګرانو د استخدام مسله، د افغانستان د ملي شرکتونو استخدام او یو شمېر نور مسایل باندې موږ توافقاتو ته ورسېدو.
نوموړي وویل چې د ټاپي په پروژه کې افغانستان ته په لومړیو لسو کلونو کې 1500 متر مکعب، په دویم لسو کلونو کې 1 میلیون متر مکعب، او په دریم لسو کلونو کې 1.5 میلیون متر مکعب ګاز رسیږي. د ټاپي پروژې طرحه په 2012 میلادي کال کې جوړه او موافقه پرې وشوه، او هماغه وخت ویل شول چې دا پروژه باید تر 2012 میلادي کال پورې بشپړه شي. د دې پروژې له مخې د ترکمنستان ګاز په یوه نلیکه کې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. له بلې خوا د مالی وزیر په دې سفر کې له ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا پر لیږد، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسپنې پټلیو د تړلو، د لاجوردو لارې بیا رغونه، د هوایي چلند په برخه کې همکاري او د ټاپي پروژې پلي کېدل هغه مسایل و چې په اشخاباد کې د ترکمنستان له چارواکو سره مطرح کړي او توافقاتو ته رسېدلي دي. اکلیل حکیمي وویل ټاکل شوی چې ولسمشر غني د ترکمنستان د بې طرفۍ په 20 ناسته کې چې د دسمبر په 12 نیټه ترسره کیږي برخه واخلي او دا توافقات لاسلیک کړي.
قراری است که جناب رئیس جمهور
ټاکل شوی چې جمهور رئیس د ترکمنستان د بې طرفۍ په 20 ناسته کې ګډون وکړي. دا ناسته ټاکل شوی چې د دسمبر په 12 ترسره شي. افغان ولسمشر په دې ناسته کې هغه تفاهم لیکونه چې موږ نهایي کوو هغه به لاسلیک او د دواړو هیوادونو وګړو ته به په تفصیل معلومات ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان قلی بردی محمد اوف په وروستي سفر کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په شمول 15 تړونونه لاسلیک شول.
د اقتصادي چارو کتونکي د افغانستان او ترکمنستان د چارواکو وروستي سفرونه ولیدنې هیله بښونکي ګڼي او وایي چې د ټاپي پروژې له بشپړېدو او د افغانستان د ګازو د یو شمېر زیرمو له استخراج سره به د ګازو د کمښت او لوړې بیې ستونزې ختم شي. خو دوی ټینګار کوي چې د دغو پروژو په عملي کېدو کې د امنیت ټینګښت یو اساسي شرط دی. د ازادي راډیو خبریالي ناجی ساپی د سوداګرۍ وزارت له پخواني وزیر امین فرهنګ سره مرکه کړې او په سر کې د دې پروژې د اقتصادي ګټو په اړه د هغوی نظر غوښتي.
افغانستان ډېر ګټه کوي. لومړی 100 میلیون ډالر د ترانزیت د حقوقو استفاده کوي، او بیا د دې پایپ لاین په ټول برخه کې پروژې او د کار زمینه مساعد کیږي د افغانانو لپاره. نو دا د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره او د همدغه د افغانستان د بیا رغونې او د انکشاف لپاره یو ډیر اساسي او مهم پروژه ده چې هیله لرو چې دا کار به ډیر ژر ترسره شي. دا پروژه نه تنها د افغانستان او پاکستان او هند او ترکمنستان لپاره، بلکې د بل منطقه لپاره هم د سرمایه داری لپاره ډیر مهم دی. نو هیله لرم چې دا کار او دا مذاکرات د دې کال په پای کې شروع شي او ډیر ژر سرته ورسي چې افغانستان یو وار د دې پروژې مهم هیواد دی.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څومره امکان لري چې دا ډول پروژې عملي شي؟
زه په دې عقیده یم چې د امنیت مسله ډیر مهم دی. بېله امنیت نه هیڅ پروژې په افغانستان کې نشي عملي کېدای. نو په دې مسله باید افغانستان حکومت ټینګار وکړي چې بین المللي تضمینات لاسته راوړي چې په افغانستان کې د دغسو پروژو او مماثلو پروژو لپاره امنیت ترمنځ جوړ شي، او مخصوصا د پاکستان نقش او کار ډیر مهم دی چې په دې مسله کې همکاري وکړي.
افغان حکومت باید د دغو پروژو په پلي کېدو کې کوم ټکو ته پام وکړي؟
افغانستان باید چې ټول اقتصادي مسایل او قراردادونه چې کېږي هغه په دقت سره مطالعه وکړي، او د خپل د ګټې ساتلو لپاره ډېر باید دقت وکړي چې دغه سي لوی پروژې چې بین المللي پروژې ټول چې له حقوقي نقطې نظر نه هم مشکلات پیدا کړي. افغانستان باید چې دغه ظرفیت ولري چې د خپل د ګټې ساتلو لپاره د حقوقي مسایل په زمینه کې هم خپل پیاوړتیا وساتي.
د افغانستان د سوداګرۍ په خوانی وزیر امین فرهنګ چې د ټپی پروژې پاره د ازادي رادیو له خبريالي سره مرکه کوله.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او د ژوند په شیبو کې. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت انتقاد کوي چې ځینې اروپایي هیوادونه له کډوالو سره یو شان چلند نه کوي. دا وزارت وایي دا هیوادونه د کډوالو په اړه نړیوال کنوانسیونونه په پام کې نه نیسي. د افغانستان د کډوالو د وزارت چارواکي وایي په پام کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو کمشنری د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې له اروپایي هیوادونو وغواړي چې له افغان کډوالو سره مرستې وکوي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په ځینو اروپایي هیوادونو انتقاد کوي او وایي چې د کډوالو په برخه کې له نړیوالو کنوانسیونونو سره سم عمل نه کوي. د دې ترڅنګ دا وزارت له افغان ځوانانو غواړي چې بهرنۍ هیوادونو ته دې لتللو ډډه وکړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبه په ورځ په کابل کې له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې له ټولو کډوالو سره د یو ډول چلند وکړي.
کسایی که فعلا رفتن از مرزهای اونا گذشتن، اونا رو مشکلش باید حل بکنن.
هغه خلک چې تللی او له پولو اوختی باید ستونزه اواری شي. ځینې هیوادونه په کډوالو کې تفکیک راولي. دا چلند د کډوالو په اړه د 1950 میلادي کال د نړیوال کنوانسیون سره سم نه دی.
راپورونه وایي چې په پام کې د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 15 نه تر 30 پورې د امریکا په جنیوا کې په دې اړه یو ناسته جوړه شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر یو ان ایچ سی آر به په دې ناسته کې له نړیوالو هیوادونو وغواړي چې له افغان کډوالو سره مرسته وکړي.
در اجلاس سالانه اکسکام قرار است که
په پام کې د اکسکام په کلنۍ ناسته کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شي چې افغان کډوالو ته ځانګړې توجه وکړي.
راپورونه دا هم وایي چې اروپایي هیوادونو ته له رسیدلو افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي. افغان چارواکي وایي په هیواد کې روان ناسم شرایط موقتی دي او افغانانو ته پکار نه ده چې ډول ډول خطرونو ته غاړه کیږدي او بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي.
تاسو زموږ خلاصې رادیو اوري. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې خلک وایي چې وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر ښوونځي بند کړي دي. تر دې مخکې په ننګرهار ولایت کې داعش 250 ښوونځي بند کړي وو. له تیرو نږدې 14 کلونو راهیسې په افغانستان کې د دولت وسلوال مخالفان د ښوونځیو دروازې بندوي او په ځلونو یې ښوونځي په بمونو الوزولې دي. له کونړ څخه د چپې درې د ښوونځیو د بندېدو په اړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکو او زده کوونکو شکایت کوي چې له تیرې یوې اونۍ وسلوالو طالبانو د زده کوونکو او ښوونکو په وړاندې ښوونځي تړلې دي او په ولسوالۍ کې د تعلیم مخه نیولې ده.
د چپې درې ولسوالۍ د ګلسلک د کلي نه وخوا سوري غاړه ده، اوتاله، ګړنګل، بولک، غونډۍ، وچناو او جایکنده دا اوه مکتبونه دي چې اوس فلحال بند دي. نو طالبان وایي چې دا بند دي، روزنه موږ نه منو. خپل ځان ته حکومت دی کنه وایي چې روزنه دا موږ نه منو، دا تعلیمي دغه موږ بند کړي دي، نه به جنکۍ راځي نه به خلک راځي.
د چپې درې ولسوالۍ د لیسیز د کوونکې مسیح الله وایي یوه اونۍ کېږي چې د ښوونځي او دروازې د دوی په وړاندې تړل شوي. له یوې خوا یې کلنۍ ازموینې را روانې دي او د بل لوري چې کوم کسان له 12 ټولګي فارغېږي هغوی ته د کانکور امتحان ور په غاړه دی. که چیرته ښوونځي همداسې بند پاتې شي نو دوی به په پرچو کې څه لیکي؟
جمعه کې زموږ مکتبونه بند دي، زه ډېر خپه یم، ولې چې زموږ درسونه تیریږي بس او دا وځي کې پهنګ زموږ امتحان نه را روان دي. بیا موږ دیک چولې په دې چې موږ درس نه دی ویلی، موږ نه سوال امتحان نه مونه درسونه دا پاتې.
دوی له ولایتي شورا له حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو غواړي چې زر تر زر دي د خونځیو په پرانستلو او د پوهې په وړاندې د پرتو خندونو لری کولو لپاره ګړندي ګامونه واخلي.
او موږ دا غواړو چې مثال خبره دولت موږ سره کومه کوي چې موږ مکتبونه خلاصي، موږ شاګردان او موږ دغه چې ماشینې چې کوم دي دا ټول په تعلیم پاتې دي. کله دې معنی خبره ونی شي او دغه ونی شي نو زموږ ماشومان به سیواله پاتې شي. ډېر خپه زموږ ماشومان به سیواله پاتې کیږي، به قسم پاتې کیږي، غلا کوي، شوکه کوي او دا زموږ لپاره ډېر خفقان خبره ده. ځکه کې موږ دا غواړو چې دا آزاد شي او زموږ ماشومان په درس وي. دغه
زه دا غواړم کنه چې زموږ د تعلیم څه ګناه کړل چې زموږ مکتبونه تړل شي. زه دا غواړم زر زر زموږ مکتبونه خلاص شي.
خا خلق وای وسلوالو طالبانو زکه خونځی تړلی چی په سیمه کې د یو طالب قومندان ورور چې خپل هم معلم او حکومتي ځواکونو په دې تور نیولې چې د چپی دری په جګړه کې د حکومت خلاف برخه خسته و.
دا طالبانو باندې دار چپل مسلمان چې مونږ ته پته نه لګي
کار دا خبره ده یو طالب د غیرون نیولې شوې ده. زه هغه وایم زه به دا ټول مکتبونه بند کړم زما ورور به اخلاص کړي او هغه وایي که زما ورور را خلاص کړه مکتبونه به خلاص شي او که زما ورور را خلاص نه کړه مکتبونه نه خلاص شي. ولس پکې څه نشي ویلی ولس پکې چوپ پاتې دی.
جرګې مرکې پکې سپینګیرو او علما راغون کړل او هغه علما هم ټول معرف دي.
زمونږ مدیر ورغلی و ورته ویلې چې څه خبره ده څنګه مکتبونه بند کړي دي دا علما دې دا چې زما ورور به اخلاص کړي.
د کونړ د ولایتي شورا غړي حاجی محمد ازادي راډیو ته وویل مکتبونه که د دولت په بودیجه چلیږي خو درسونه پکې د طالبانو عام خلکو او د دولت د مامورینو بچي یوځای وایي نو د ښوونځیو بندول د ټولو په زیان دي او ولایتي شورا هڅې پیل کړې چې یادې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
په کونړ کې 512 مکاتب لري. د یو افسر مخکې ټول مکاتب کولاوه خو لیکن د چپې درې ولسوالۍ مکاتب چې تړل شوي دي نه یوازې چپې درې بلکې د ټولو ولسوالو باندې بد اثر کوي. امکانات داسې دي چې شاید په راتلونکي کې کولی دې مسلې حل دولت ونه لټي شاید چې په نورو ولسوالو کې هم مکاتب وتړل شي. نو موږ خپل حل ځلې شروع کړي دي خو تر دې دمه پورې موږ نه یې توانېدلي چې دی کې د حل لار شر موږ پیل دا غوښتنه کوم چې معرف د ابن طالبانو لپاره ام زموږ د ولسوالو لپاره د یو ملک د هوا سرنوشتا کی خو خبردار چې معرفت اجازه ورکړي د تیر پښانت
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم مانی چې یو شمیر خونځي په چپه دره کې تړل شوې دي خو دوی د یو چا د نیولو او خوشی کولو صلاحیت نه لري او نه هم چاته د مکتب د بندولو او پرانستلو په نوم امتیازات ورکول شي.
دغه مکتب مګر نه دی ښه ټول اسباب مکاتب دې دغه نه چې دغه دی هغه کوم لګی دی وي موقت نه حل ځل روان دی وي دا ان شاء الله لاندې تخلاص دا امتیازونه موږ نه ورکو چې دا اخلاص یو دا باندې دی دا شین موږ نه کوو دا دولت وړاندې مجرمینو هغه موږ صلاحیت نه لرو د مکتب باندې چې نو خو دا به دې باندې چې خو بل دا خبره ده.
هغه ویل دی وړاندې په مرور ولسوالۍ کې هم څو خونځي د وسلوالو طالبانو له خوا تړل شوی وو چې 13 ورځ د قومي مشران نو په کوخخونو پرانستل شو. په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ملا ناصر ازادي راډیو ته په تلیفون وویل چې دوی د خونځي مخالف نه دي او خونځي زکه تړلی چې د عنایت الرحمن په نوم ورورې چې د خونځي برحال استادو حکومتي ځواکونو نیولې دي تر هغه به خونځي تړل شوی وي چې تر څو یې ورور نه وي راخوش شوی. په کونړ کې له 1500 زیات خونځي موجود دي چې په تیرو کلونو کې ټول فعال وو خو سږ کال لومړی په مروره کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې اوس حل شوي او له هغه وروسته په چپه دره کې یاد مشکل رامنځته شوی دی. د دې تر څنګ د ننګرهار په کوټ او د شینوارو په ولسوالیو کې هم وسلوالو خونځي تړلې دي چې له امله یې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم له نعمت څخه بې برخې پاتې شوي دي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه. د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه ده ماشام تر 8 بجو دوام لري. د ماشام له 8 بجو وروسته په همدغه څه پچ اوس ازادي رادیو اوري د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د فراه ولایت د شیخ ابو نصر فراهی په بندر کې سوداګرو له 2 ورځو راهیسې احتساب کړی دی. سوداګر وایي چې دولت ناحق ورڅخه پیسې اخلي او ځوروي. خو د فراه چارواکي د سوداګرو دا تور ردوي. په دې اړه له فراه څخه د ازادي رادیو د خبريال احمد شاه فطرت راپور.
د فراه ولایت سوداګرو د شیخ ابو نصر فراهی بندر بازارچه وتړله. د سوداګرو په وینا د کاري دولت د ناسمو کړنو په غبرګون کې کړی دی. فراهی سوداګر وایي چې د شیخ ابو نصر فراهی په بندر کې کله چې د ایران څخه توکي واردوي په ناقه ورڅخه پیسې اخیستل کیږي او زور زیاتی هم ورسره تر سره کیږي. دوی وایي که دغه ستونزه حل نشي نو بندر به خلاص نه کړي.
دغه پیسې چې اوس بیا په نامه دی اتحادې بل د ایران څخه دا غل لري چې زه په نه پیژنم په نامه د اجرام ترېم دی کال چې ترېم دی. دا خلک راغلي بیا په موټر باندې ټکس
لبل خواه در فراه ولایت در ولایت شورا رئیس فرید بختار هم در سنز جدی بولی در پخبره که در سوداگر سنز پامونه شی نو هر روز دولت هوایی تم پا میلیون افغانی زیان رسیری
شیخ ابو نصر بازارچه جار دو خواه در مرورشتایی در اوچی بنده در دوری چی پا میلیون افغانی در دی بازارچه در بنده اولی سر از مرورده حکومت توان دی
په همدې حال کې به د فراه ولایت والي محمد آصف ننګ سوداګر په غیر قانوني کړنو تورنوي. د فراه د والي په خبره سوداګر نه غواړي چې په بندر کې نظم راشي، ځکه په دې کې د دوی زیان دی.
یو ګروپ چې هغه تور کاروبار کې اموخته سوي دي، مرض د هغوی په ټیکه کې زنه ورکوم، مرض کې به نظم راځي، نوبت به راځي، دلته به فرایي ته، وردګي ته، قنداري ته، شمالي وال ته، هراتي ته، د افغانستان چې څوک غواړي له دې مرض نه استفاده وکړي هغه به راځي دلته به له دې مرض نه کار اخلي.
فراه ولایت د ایران هیواد سره د شیخ ابو نصر فرایي یا تاوی امین مشترک بندر لري چې ټول افغانستان ته بیلابیل سوداګر استوکي پر همدې لاره واردېږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس نیمې بجې شوې. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف یبروي.
د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت ته د ده په مشرۍ اتللې پلاوي طالبانو ته د ډنډغوري ولسوالۍ سپارلې ده. په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواشا جنقال کوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو پر جوړولو کار روان دی. د هلمند والي ویان وایي په کجکي ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي وکال کې به لس زره سوري کډ په ناغوښتونکي ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرنول واشنگټن د روسیې لخوا سوریې ته د تاکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. په قزاقستان کې چارواکو پرنول چې په کسپین سمندرګي کې د پوځي تمرینات پر مهال د خپلو څلورو سرتیرو د ډوبېدو مسأله څېړي. او د روسیې د شمال لویدیځ د کومي سیمې والي د درغلۍ او د یوې جنایتکارې ډلې د ساتلو په تور ونیول سو.
لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو د خپرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې همدارس د ژوند رنګونه هم نه هیرو. خو اوس دوه راپورونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې له یوې قوي اجنډا سره ګډون کوي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دغه پلاوی مشي به اجرایه رئیس عبدالله وکړي او د بهرنیو چارو وزیر او د دغه وزارت سیاسي مرسیال به ورسره ملګری وي. اجمل تورمن په دې موضوع راپور لري.
کابل د ملګرو ملتونو له هغې غونډې چې تر څو راتلونکو ورځو پورې به د امریکا په نیویارک ښار کې جوړه شي ډېرې تمې لري. په دغه غونډه کې به د افغان پلاوی مشري اجرایه رئیس عبدالله عبدالله کوي او د بهرنیو چارو وزیر او د دغه وزارت سیاسي مرستیال به ورسره ملګري وي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به په دغه غونډه کې له یوې قوي اجنډا سره ورشي، خو له جزئیاتو یې ډډه وکړه.
د افغانستان اجرایي رئیس به په دغه غونډه کې د ګډون وینا ترڅنګ د امریکا، چین او افغانستان د درې اړخیزې غونډې چې د دغه عمومي غونډې په څنډه کې به جوړه سي مشري وکړي او د اجرایي رئیس د دوه اړخیزو لیدونو په فهرست هم کار روان دی چې لا نه دی وروستۍ سوی.
په ورته وخت کې حکومتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې د مبارزې د څرنګوالي، د امنیت ټینګښت، په راتلونکي کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام او د دغه هیواد په وړاندې د پاکستان دومخه سیاست دا په د افغان پلاوی په اجنډا کې شامل مواد وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې اجرایي رئیس په دغه غونډې په څنډه کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ملي پلان په غونډه کې هم ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي غونډه هر کال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې منځل کیږي چې د نړۍ د یو سلو شلو هیوادونو استازي پکې ګډون کوي. دغه غونډه سږ کال د پسا پراختیايي اجنډا 2015 تر نامه لاندې جوړیږي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په 9 شپږم عمومي غونډه کې افغانستان د پاکستان د مداخلو په وړاندې
توند خبرګون درلود چې په کله دغه خاورې څخه راکټي حمله د ډیورند کرخې په اوږدو کې د خندقونو کیندل او د افغانستان په نام نه یو کې د پاکستانی پوځیانو او سلاکارانو د حالات شامل وو. له دې سره د ولسي جرګې او شمېر غړي سپارښتنه کوي چې په دې غونډه کې باید د افغان حکومت لومړیتوبونه، سوله، د نظام پایښت او د پاکستان د ناسمو سیاستونو په اړه شکایت وي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي سید اسحاق ګیلانی په دې اړه وویل:
امیدوار یم چې ډاکټر صاحب د جهان توجه بیا افغانستان ته جلب کړي او په افغانستان کې د صلح، د تروریزم سره مقابله، د فساد سره مقابله او کوم ژمنې چې د افغانستان حکومت دنیا ته کوي په هغه باندې باید ډېر پټینګه ودرېږي، او چې کوم ژمنې دنیا د افغانستان سره کوي افغانستان باید ټینګه ونیسي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني به هم د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د استانبول پروسې له لوړ پوړو غړو، د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو سازمان یا سارک او د ایکو سازمان د غړو هیوادونو له چارواکو سره وګوري. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو په پروسګنې غونډه کې د پاکستان په اړه د افغان حکومت شکایت د نړیوالې ټولنې چوپتیا ماته نه کړه، خو ټینګار کوي چې دا ځل باید افغان حکومت د پاکستان د لاسوهنې موضوع جدي ونیسي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. مخکښ شزیا او ژوند په شبو کې خو مخکې د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
نو مې نشاپېد د میدان وردګ ولایت سودون کایم چې پلان د کابل پانتون د ژبه ادبیات پانسي د فاکتور څنګه درېم ټولګي ماسلې
کله چې لا پانتون فارغ شي غواړي څه کار وکړي
په دوه سالات کې سړی فکر وکړي ډېر ډېر خلک فارغ دي بیکار تاویږي او زه خپل هم چې فارغ شم داسې تصمیم لرم چې رکه وظیفه ته لاسرسي پیدا نه کوم، مجبور لار شم خارج ته.
نو دغه د خارج ته د تګ عوامل څه دي؟ ولی یو سړی مجبوریږي یا ته مجبوریږي چې هغه خارج ته لاړ شي؟
په پیل حاله شرایطو کې خو یو وزنه عامل چې موږ ته د بایست مهاجرت ګرځي بیا نامنی د خپل زموږ مملکت کې او بل د خارجانو وطن د ساحل د سیمې پریښودل دي چې هغه موسسه یا هغه کومکونه چې خپله خارجانو په افغانستان کې درلودل په بخش د اکمالاتو کې او په مختلفو ځایونو کې د نمایندګي به زیات شمېر خلک ورسره جذب کړي وو. نو کله چې هغه ولاړل نو دغه ځوانان بېکاره شول او بالاخره د مخه یې کړله چې خارج ته لاړ شي.
اوس نو که چېرته حالات همداسې وي تمزي غواړي لاړ شي خارج ته
که حالات همداسې مجبور یي چې ولاړ شو، نو بله لار نشته ځکه دلته کار زمینه نشته هغه ښکار شرایط مساعد نه دي نو مجبور یې چې ولاړ شو.
نو ته خو پوهېږي چې لارې ډېرې خطرناکې دي، مشکل دی، ښایي د ځان توان هم په هغه کې وکړي، نو بیا هم ځي؟
والا مشکلات ډېر دي په لارو باندې، څوک چې تللی دي ډېر بدې خاطرې ځینې لري د لارو نه، خو دلته چې په کالونو په میاشتو سړی بېکاره ګرځي بیا مجبور یې سړی ټول خطرات په سر باندې واخلي څه وکولی شي خپل راتلونکي دپاره یو څه کار وکړي.
دغه څومره پیسې چې په دغه لارو مصرفېږي دا که دلته ته مصرف کړي یو کاروبار پرې جوړ کړي فکر نه کوي چې دا به هم وطن ته ګټي او هم به تا ته ګټي؟
دغه روپۍ که سړی وم لري مثلا د دغه مصرف روپۍ چې خارج سړی ورباندې ځي ناامني ده، مشکلات زیات دي، یعنی سړی مطمئن نه دي که چېرته سرمایه‌ګذاري هم دغه روپۍ چېرته څه شي باندې بنده کړي، د ناامنۍ او د مختلف عواملو له امله سړی مطمئن نه شي کېدلی.
مخکخه خزی
السلام علیکم، احمد شیبریم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونې کندهار ته ورځو. لیلما نوری په کندهار کې د شوزو د ژوند د شوالي لپاره ګڼ پروګرامونه جوړ کړی دي. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبريال محمد صادق رښتینی له اخلي نوری سره د مخکښو شوزو په پروګرام کې خبري کړې دي.
تقریبا
تقریباً پسیچے دفتر کے ددرو کا لپر ماحول تو وظیفہ اجرا کرے دے دو سر پہ صفت باندھے بیا عرس ببرک موسسے کی تقریباً ددو کا لپر ماں د سپرویزر پہ صفت باندھے کار تھوڑ سر کرے دے او ہم چنان معرف ریاست کی ترسمی استاد پر صفت مندی ماڈرن تو سر پڑھ دی او انتخابات دفتر کی پدی کے تو پرسو کے ماں کارون کار سر تر سر کر دی چی دو شود لفر د کارتون اور کول ام دارنگ دامه په هوی پروگرامونه دو شپش میشته لپاره د ترینر پر صفت مندی ما کار تر سر کر دی و هم چنان د دو کال لپاره د نړی پروژه هغه کی ما کار تر سر کر دی د دو کال لپاره د ټرینر په صفت باندې ما دفتر د سیف په بخش کې پروګرامونه او د ټرینر په صفت باندې کار می تر سره کړم همدارنګه د شوز د وضعیت د بیبوت لپاره په شار ولسوالی کې ما کارونه تر سره کړی چې په ولسوالی کې زموږ پروګرامونه د عامه پوهاوی وو د مونتیزست د حقوقي پروګرامونه وو همدارنګه د زراعتي پروګرامونه مالداری په بخش کې وو مالداری خصوص بخشونه وو د چرګانو فارم وو او تر څنګه په زراعتي پروګرامونه زموږ د چار مربع په کومونه مو همدارنګه د امانګي په بخش کې موږ ولسوالی کې د شوز سره کړنستلو او د دې مشکلات مشه ټولول هغه مربوط ارګان ته مشه سوال او د دې د مشکلات د حل لپاره موږ حل ځل کړل چې شل سره ورن مشتلو د شوز غشتنه دا او چې موږ غواړو چې موږ ته عرفي پروګرامونه دایر سي هغه د دې مشکلات حل شوی د دې لپاره عرفي پروګرامونه حل شوی د موږ مثالونه هم لرو امدارنګه شفخانه تی نظارت لپاره مرزو هغه د مریضان څخه پوښتنه کوي او د دې هغه مشکل چې کچیر د ډاکټر سره ولري هغه مشکلات هر ون اورګان ته رسو امدارنګه په معرف ریاست کې فعلاً مرزو جون سره ګورو کچیر دې مشکل د معلم سره لري هغه مشکلې تر ادارې پورې رسو او کچیر معلم صاحب یا مدیر صاحب د کوم خپل اورګان سره کوم مشکل ورلري د دې هر ون اورګان ته مشکل لرو تر ځای چې الته د شوز د بهبود لپاره په نور بخښونه کې لکه د شوز تشویق کول کار لپاره ځینې شوز چې دی په کورنۍ کې مشکل ده لوز چې دی تعلیم تر رسید دي سر موږ چې نستلو خبرو چې د غسالور عقل لري چې تعلیم وکړي دا باید مکتب ته ولاړ شي او هغه ته موږ قناعت ورکړ دي چې هم تاغه کوم شو مثالونه موږ لرو تر څنګه هغه کورنۍ کې فاميلي مشکلات د لوز تقریبا یو دوه قضیه سو موږ بلا تقریبا هغه مشال کړی دي او دی موضوعات په ډیره خوشحالي سره ال سوي دي
تا په ولسوالی کې د زراعتي پروګرامونو یادونه وکړه مشخصا راته اس دغه څټول پروګرامونه او د شوز په ژوند کې څومره غیظ رامنځته کی
دا لکه مو شوي کوشنی بزنس چې موږ ته وایي دا کوشنی تجارت لپاره د سوي چې موږ تقریبا 100 ورځې موږ دوی ته د اچار مربع ټریننګ هغه ذکر ورته ورکول دوی بیا ورسته دوی یعنی خود کفاس دوی وکولای شو چې د هغه دوی چې لاس په ولسوالی کې تقریبا د دوی لاس رسید رومیان سره ډیر وو او د سبزیجات سره ډیر وو داغه سبزیجات څخه دوی اچار او مربع او ترڅنګ روب جوړ کې دوی بازار ته عرضه کوي دا پروګرام ولر ډیر مفید او هغه شوز ډیر خوشش کاراکټر او ډیر غیزه او د شوز پروژبان باندې ډیر ولشت غیر اورل په دا خاطر باندې په خوا هدي نسو کولای چې په خپل د اقتصادي چارو کې ونډه واخلي کار چې دا پروګرام څخه ولسته دوی په خپل کور کې یو څلور پنځه کسان سره وسه کېدل دا مربع جوړول به بازار ترسه کول
تاسو یادونه وکړئ چې د شوزو د عامه پوهاوي لپاره مو منځین پروګرامونه جوړ کړی دي دغه څه ډول پروګرامونه و
دا تقریبا ځینې پروګرامونه موږ کور په کور پروګرامونه و چې کور په کور تللو او شوزو ته د عامه پوهاوي د سیف په بخش کې مشور کول او د سیف په بخش کې څنګه د خپل کور او څنګه خپل کوچنیان وساتي څنګه خپل کور د صفایي وکړي او تر څنګه د څنګه وکولای شي چې دغه کور نظم په کومه طریقه باندې مخته یوسي د دې تر څنګه باندې موږ د خپل د عام پوهاوی د انتخابات په اړه کې هم چې موږ 200 300 شوز یو ځای سره غونډه موږ جوړول په دغه غونډه کې دوی ته هم پوهاوی مور کول دا خصوص د موږ هغه عام پوهاوی د انتخابات په اړه کې شو دا په شار کې
تاسو یادونه وکړئ چې اوس په بل پروګرام کې په شونځو ګرځي او هغه زده کوونکي چې ستونزې ولري دغه په برخه کې اقدامات کوي مثلا څه ډول ستونزې او بیا تاسو دا له چا سره شریکوي؟
موږ کله چې د انجونو څخه د دې هغه ستونزې واورو، هغه ستونزو ته ګورو چې دغه ستونزې کوم ځای ته مربوط کېږي، که په ریاست معرف کې مربوط کېږي هغه ته رسوو، او که چېرې په خپله اداره کې وي هغه ادارې ته رسوو، تر څو چې د ستونزې حل شي. موږ یو ښه مثال لرو، یو مکتب ته ولاړو، تقریبا د دوی د استادانو یو مشکل وو ولا د مدیر سره، خو بیا مشکل مو بش ریاست معرف ته ول سوال، تر څو چې دی راغله د دې سره خبرو کړه د دې مشکل حل سو. او ام چنان مش په شفاخانه کې زموش ډاکټر صاحبانو دی د کودکستان مشکل درلودل، چې دا مشکل دی اومده او د دې ضرورت هم دیرو، دا مشکل مش خپل ریاست سیاتامت او تر څنګه کار مجتمعي ته ول سوال، تر څو چې دا زموش خوند لپاره د دې د کوښنه لپاره یو کودکستان جوړ شو او د دې مشکل
په کندهار کې لیلمان نوری د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی سوالونو ته ځوابونه ورکول.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. نننې ژوند په شیبو کې خبرونه ز محبوب شاه محبوب وړاندې کوم. د مینې سوز او ګداز په دغه پر کیف شیبو کې چې کلا د هارمونی خوږ غږ، د سیتار غمجن غږ، د تبلی سور شوی انداز، خشیر او د ښکلی غږ خواږه سره یوځای شي، نو د ډیرو په زړونو بې اختیاره منګولې خښې کړي. کله چې د ټنګ ټکور شور شي، بیا د ډیرو بانډارونه ګرمیږي، بیا ځوانان سر راټولې دا ترابلی، تر څو د زړونو پټې لارې د سیمیز موسیقۍ په خوږو تالونو کې رنګینی کړي. په نننې خبرونه کې پر سیمیز موسیقۍ، دغه موسیقۍ پر اوج او په دی روسیو کې د مینوالو پر کمښت وګیږي. راځي وګمې رشیدی ته وښو.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سیمیز موسیقۍ تاریخ ډیر لرغونی دی، او د تاریخ اټکل ځکه نشي کېدلی چې انسان د تاریخ په مختلفو دورو کې د موسیقۍ له بیلابیلو شکلونو او ډولونو استفاده کړې ده. دا باید یادونه وسو چې د ویدی او اوستای سندرو چپان او تپان روح د پښتو په ولسی او عامیانه سندرو کې خپل نفوذ کړی، رنگ او خواند دواړه ترې اخیستي او ټول سیمه یې پرې سندریزه کړې ده. د هر شپانه بزګر، ځوان، پیغلی، مور، مینې او مین ټولو د خپل زړه غږونه په سیمه ایز موسیقۍ کې پورته کړي دي. هر سیمه ځانګړي موسیقي او د موسیقي آلات لري، نو له همدې امله یې سیمه ایز موسیقي بولو، خو په ټوله کې بیا دغه موسیقي له یو بل سره ژور تړون لري. د دغه موسیقي د آلاتو په اړه سندرغاړی عظیم لوګری وایي چې د موسیقي د کلاسیکو او فولکلوریکو آلو په ملتیا له ډیره پخوا راهیسې خوږې نغمې او زړه وړونکې څپې جوړې شوې دي. نوموړي وویل
داسې په موسیقي کې دول دو سره ده، رباب ده، سرنده ده، تنبور ده، ارمنیا ده.
نوموړی د تنبور او رباب سربیره د چنګ، چارتا، دوتاره، سیتار، غژکه، سرنده، سورنی، شپکتاره، شپیلۍ، چمبه، زیربغلی، دول، دولکۍ، نغاره، تبله او داسې نورو یادونه هم کوي. او وایي چې دا د سیمه ییز موسیقۍ آلات دي چې اوس په مدرنو وسایلو کې هم په ډیر کم توپیر سره استعمالیږي. دی وایي چې د سیمه ییز موسیقۍ سندرې په تدریجي ډول له یو څخه و بل ته پاتې شوې دي. لوګرایا بیلګه داسې وړاندې کوي.
نن مې بیا بیا جنا پر ځان راځي، چې درګرده جواب نه د جانان راځي. نن مې بیا بیا جنا پر ځان راځي،
سره د موږ د استادانو د سی استاد درې ویلې بیا استاد سلام ویلې بیا زما پلار همیشه ګل لوګرای نه میده هغه ویلې هغه وسې دا مثلا موږ وایو دا ترزنه د لوګر ترزنه د خاز لوګر ترزنه
د نوموړي په خبره چې سیمه ایز موسیقي د هر سیمې د ځانګړي فرهنګي او هنري چاپیریال نمائندګي کوي ښاغلی لوګرای وایي چې د پخوا په پرتله د سیمه ایز موسیقي مینوال اوس کم شوي دي
مخکې چې و د غوږ مسله و خلکو اورېده اوس د سترګو مسله ده خلکو په سترګو ویني خلک بعضې هنرمندان کلب جوړوي هغه خلک ویني بیا لږ د توجه د محلي موسیقي ته کم شوی ده لږ
مینوالو داسې ځوانان او پیغلې به ډېرې کمې وي چې یوه یا زیاتې ولسي او سیمه ییزې سندرې یې نه وي زده په ځانګړې توګه پښتنې پیغلو او مېرمنو د ولسي ادب په تخلیق کې تر زلمو او لویانو زیاته برخه اخیستې ریتا وژمه یو له هغو ښځینه سندرغاړو ده چې دوه دېرش کاله یې د موسیقۍ په برخه کې کار کړی نوموړي هم د سیمه ییزې موسیقۍ په تالونو کې سندرې ویلي هغه وایي
زما مالی سندرې خوښې دي او مالی مې ویلي دي او ډېرو سره مینه علاقه لرم او غزل خو ډېره مشکله ده یو پارچه مې ویلې ده چې هغه هم خدای دې وبخشي کاظم شهیدایی راته جوړه کړې وه کمپوزر راته کړی و هغه مې ویلې ده خو داسې ټول نور مې داسې مالی سندرې ویلې دي
اغلی وژمه د خپل لومړنۍ سندرې زمزمه کوي او وایي چې د سیمه ایز موسیقۍ په تالونو کې یاده سندره ویلي دا چې د سیمه ایز موسیقۍ او سندرو مخکښ او پخوانی سندرغاړي څوک و ریتا وژمه د هغوی په اړه هم معلومات راکوي
تا ته به مې ویل چې زه غونډ منډستایم زه کلا د بل چایم جانانه تا ته به مې ویل چې زه غونډ منډستایم زکلا دبل چایم جاینائن دا میاولینا پرچا د چما سبت کړي او ویلی او سابقا او بیلتون سایپو خدای دې وبخشي استاد ګل زمان تلا محمد نعمت الله دا ټول هنرمندان سابقا هنرمندان اوس خو نام خدا خدای دې لري خدای دې نورم زیات کې ډېر هنرمندان پیدا شوي دي او خدای دې نورم ډېر کې
رباب د سیمه ایز موسیقۍ یو ډېر مشهوره او مهمه آله ده محمد حسن ربابي سره از موږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي د اوریدلو بلنه درکو
دختر روح باب
ولی ورته روح باب وي
رباب د روح تازه کوي دنیا کې درې شیونه روح تازه کوي یو روح باب یو روح بیا یو روح غان رباب فډر یو موسیقي کې رباب پاشا دی
څنګه د خوخه دی یو نغمه راته پکې غږې وس
bale sa wala na
رباب مینوال بوی خو د سیمه ایز موسیقي او سندرو مینوال بیا کم شوی د هرات په هنتون استاد فردوس بهار هم د سیمه ایز موسیقي د مینوالو کمښت اندیښمن کړي او وایي چې دا چاره فولکلور ته زیان اړوي
د محلي موسیقي بازار ورځ په ورځ کمیږي او مینوال هم کمیږي لکه دا چې اوس دلته په ادجوان په هر برخه کې خلک د غرب نه متاثر کیږي نو دا مې یو برخه د موسیقي مینا په دې کې هم خلک زیاتره اوس غواړي چې په نوې انداز سندرې په نوې ډول موسیقي واوري په خا کې څام ډیره قوي او نو دا اوسنۍ موسیقي او دا غربي موسیقي په پیروي موسیقي نه و نو ځوانانو خپل مینا په ولسی او فولکلور د موسیقي باندې خپل ولسی موسیقي باندې خپل مینا شاو خلوبو ځوانان ورو تر ټولو به وجره و ډیره کې منګي او رباب او ستار به نو دا پر مختلف وسایل نو خو وس موبایلونه پیدا شوی کمپیوټر نور وسایل دي نو خلک ته اسانتیا وړي رسوي دي څو ګرځین نه باغ جوړو ډیرو باندې بسر چا سره په خپل جب کې موسیقي موجوده ده نو په دې خاطر هم د ولسی موسیقي بازار کم شوی دی نو
د تخار په هندون استاد رحیم الله زیرک هم د سیمه ایز موسیقي پر کم رنگي او د مینوالو د کمښت پر لاملونو غږیدلې
اې دې الاتونه زیات یو الاته د دې چې ځنی هغه په خوانی کسان چې ویا هغه موسیقي برخې دوی کار کولو دوی مجبور دي چې دوی غرب مهاجرتونه وکړي په فقط کې ته دوی میشت شول او د غرب هغه کوم فرهنګ یا کوم کلچر چې و دوی باندې زیات تاثیرات وکړ او دوی خپل خپل موسیقي افغاني موسیقي ورو ورو یعنی د وخت په تیریدو سره د لاسه ورکړله. اکثره کسان افغاني موسیقي سره مینه لري، خو لیکن په افغانستان کې اوس دې زمینه یعنی هنرمندان ته همدا مساعده چې دوی بیرته یعنی هغه کوم کسان چې هغو یعنی یا د منځه تللي دي یا نشته دي یا په افغانستان کې نشته دي، او اوسني کسان یا کوم اوسني کسان چې د موسیقي په برخه کې کار کوي دوی اصلا په افغاني موسیقي یا په کومه موسیقي چې په افغانستان کې مروجه وه دوی سره ناشنا دي.
اوریدونکو، محمد الهام یو له هغو ځوانانو څخه دی چې له سیمه ییز موسیقي سره علاقه نه لري. لامل به یې له هغه واورو.
زما چې دا محلي موسیقي نه مې د نورو موسیقي خوښېږي، او دا نورو موسیقي چې ده دا ډېر خوښېږي مې او خوږه هم باندې لګېږي او د هغې نه خوند هم اخلم. او بل د محلي موسیقي نه د نورو موسیقي چې ده د هغه په ودونه کې په دې نورو کې خلک ډېره خوښوي او په ودونه کې هم ډېره د نورو موسیقي وي او خلک ورته ښې نڅاوې هم کوي. او اوس چې دا ډېر بخښونه د نڅاوو هم راوتلي دي نو خلک یې ډېره خوښوي.
سیمه ییزه موسیقي او د دغې موسیقي آلات زموږ د فولکلور یوه ځانګړې برخه جوړوي. نو دا چې د ساتلو لپاره یې څه پکار دي، د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد فردوس بهار یې پاړه وایي.
د دې لپاره خو د دولت ملاتړ ضرورت ته چې هغې دغه فنکاران د موسیقي دوی وروزي دوی په تشویق کې دوی د امکاناتو ته برابر کړي چې دغه موسیقي وپالي. که وینه پالي د وخت په تېرېدو سره د موسیقي به له منځه لاړ. دوی د غږونه پکې سب شي، کیسټې جوړ شي، ورنه نشر شي، هغه
استاد عجب گل دلشاد د اطلاعات و فرهنگ وزارت د موسیقی ریاست یو له پخوانیو کارکوونکو څخه دی. دا چې د سیمه ییز موسیقی د ودې لپاره دوی څه کوي په اړه وایي.
فعلا موږ په هغه باندې کار کوو چې له بینه ولاړ نشي. موږ دا ته پیشنهاد ورکړی چې د موسیقی بعد بیرته ژوندی شي.
ترنو اوریدونکو، اغه شعر وای چی دا چم د سرو تال دی په خندا راځي سندری، منم چیرانه لاړی سبا بیا راځي سندری. سیمیزی موسیقی د تاریخ په مختلفو پړاوونو کې لوړی جوړی غاللی، د فرهنګي او سیاسي ډګر هر يرغل پرې خپل تاثیر پرې واسلی، خو جنگ هم خپل بد تاثیر نه دی پرېخه، حتی تر دې چې دغه موسیقی سونه هم ټپ کړو. سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.
Sarami rulegi, ta sarami rulegi, ta sarami rulegi. پل مرستور دا بر پل مرستور دا بر پل مرستور دا